په پیښور کې د مازیګر 3 بجې شوې دي. په روانه خبری غړې کې موزه احمد الله کوربه يم، سلامونه او نیکی هیلې می قبول کړي. په روانه یو ساعت خبرونه کې بعد پاکستان سیاسي حالات او په خیبر پختونخوا او پنجاب کې د بلدیاتی انتخاباتو، سعودي عرب لخوا لګول شو سفری بندیزونو او د مومند ضلع اوسیدونکو غوښتنو ترڅنګ یو شمیر نور سیمه ییز رپورټونه به واوري. خو د هر څه نه اول د دې ساعت خبرونه چې فرخنده اسد یې درته وړاندې کوي.
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سټی کې پاکستان ډیموکراتیک موومنت وای د مارچ په 26مه د حکومت خلاف لاریون پلوي. په پاکستان کې په تیرو څلورشتو ساعتونو کې د کورونا وایرس له وجې 350 کسان مړه شوي دي او د بخښنې نړیوال سازمان په نړیواله ټولنه غږ کړی چې په ایران کې د مرګ په سزا محکوم د بشري حقوقو د فعالانو د خوشی کولو لپاره د غږ پورته کړی. د خبرونو تفصیل. پاکستان ډیموکراتیک موومنت یا پی ڈی ایم د وزیر اعظم عمران خان د حکومت پر ضد د مارچ په 26مه د لاریون پیلولو اعلان کړی دی. په دې اړه پرون په اسلام آباد کې د اپوزیشن ډلو د مشرانو یو غونډه وشوه. په دې غونډه کې د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری، د مسلم لیگ نون د مرستیال مشر مریم نواز او نور ګوندونو استازو ګډون وکړ. پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری پکې د ویډیو لینک له لارې برخه واخیسته. له غونډې وروسته د تحریک مشر مولانا فضل الرحمن خبریالانو ته وویل چې د مارچ په 26مه باندې ټول هیواد احتجاجي لاریونه اسلام آباد ته راټولېږي. د یوې پوښتنې په ځواب کې مولانا فضل الرحمن وویل چې پی ڈی ایم به د پیپلز ګوند لخوا د وزیر اعظم پر ضد عدم اعتماد د ووټ یا له اسمبلیو د استعفو په تجویز د سینټ د الیکشن نه وروسته غور کوي. بلخوا حکومت ادعا کوي چې د ولس پر رایو منتخب شوی او د خپل واک موده به پوره کوي. په پاکستان کې په تیر یو شواروس کې له کورونا وایرس نه 350 کسان مړه شوي دي. د پاکستان د روغتیا څانګې د بپاڼې تر مخه دغه وایرس په تیرو څلورشتو ساعتونو کې 1402 کسان وهلي چې دا ډول په دې هیواد کې په کورونا وایرس د اخته کسانو ټول شمیر 15 لک او څه باندې 150 ته رسیدلی دي. د فبروري تر 15مې له دې وایرسه په پاکستان کې 1,386 کسان مړه شوي دي، خو تر 15 لک او 200 زیات بیرته رغېدلي هم دي. په پاکستان کې نن د فبروري 15مه د کشمیریانو سره د یووالي ورځ په توګه لمانځل کیږي. نن د اسلام آباد په ګډون د پاکستان په یو شمیر ښارونو کې لاریونونه ترسره کیږي چې مقصد یې د کشمیریانو سره یووالي ښودل دي. کشمیر د گاونډي هیوادونو هند او پاکستان ترمنځ لانجمنه سیمه ده چې پر سر یې د دواړو ملکونو ترمنځ درې جنگونه هم شوي دي. هند کشمیر خپل نه بېلیدونکي برخه یا اټوټ انګ بولي، خو پاکستان وایي چې کشمیریان د دې فیصلې حق لري چې د کوم هیواد برخه جوړېدل غواړي. تاسو مشال رادیو ته غوږی. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په نړیواله ټولنه غږ کړی دی چې په ایران کې د مرګ په سزا محکوم د بشري حقوقو اته فعالانو د ژوند خوندي کولو لپاره دی بې لس ځنډ مداخلت وکړي. په دوی کې سلور بلوچ او سلور عرب فعالان دي. سازمان د دوی پر ضد شوی عدالتي کاروایی په واضح توګه غیر منصفانه بللې ده. د منځني ختیځ او شمالي افریقا لپاره د سازمان مرستیالې مشرې ډیانا التاوي د فبروري په سلورمه په یو بیان کې ویلي چې په نږدې موده کې بلوچو او اهوازي عربو ته د مرګ سزا ورکولو دا جدي اندېښنې راولاړې کړې دي چې ایراني چارواکي د مرګ سزا په نسلي لګکیو او مولس کې د ویرې خورولو لپاره استعمالوي. د آزاد اروپا راډیو د ډایرکټرانو ډلې جیمی فلاید دغه نشریاتي ادارې نوې مشر ټاکلی دی. نوموړی به د فبروري په 14مه خپل کار پیلوي. جیمی فلای ویلي خوشحاله دی چې د چیلنجونو په دې ډک وخت کې د آزاد اروپا راډیو مشري کوي. نوموړي زیاته کړه چې د آزاد اروپا راډیو په ټولو کارکوونکو خبریالانو ویاړ کوي چې د بابا د فشار او دوی ته د ورپېښو چیلنجونو باوجود خپل صحافتي بشپړتیا او ادارتي ازادۍ ته ژمن دي. او بل خبردار چې د پاکستان او جنوبي افریقا ترمنځ د دویم ټیسټ کرکټ میچ په دویم ورځ مهال پاکستان په خپل لومړي اننګز کې 202 رنزونه جوړ کړل او ټول لوبغاړي آوټ شول. له دې وروسته به جنوبي افریقا بیټنګ کوي. دا میچ چې په راول پینډۍ کې روان دی، پرون پاکستان ټاس وګټلو لومړی یې د بیټنګ کولو فیصله وکړه. د دوو میچونو د سیریز لومړی میچ پاکستان ګټلی دی. دا خبرونه
خبرونه مو د مشال ویډیو نو واوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل. په روانه خبرونه کې به دغه راپورونو تفصیل واوري. په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو د وزیر اعظم عمران خان حکومت پر ضد لاریون اعلان کړی دی.
26 مارچ کو پورے ملک سے لانگ مارچ کے قافلے اسلام آباد کی طرف روانہ ہوں گے.
د پاکستان الیکشن کمیشن ویلی دی اپریل نتر اگست میاشت پوری با په خیبر پختونخوا او پنجاب کې بلدیاتی انتخابات کوي. د خیبر پختونخوا د الیکشن کمیشن ویان وای
کلمه جدیده مدت په ختمېدو باندې ونو هغه سره مونږ د راتلونکو کې بلدیاتی انتخاباتو لپاره چې کوم خپل تیاری هغه شروع کړو.
خیبر پختونخوا حکومت د قبایلی ضلعو د تعلیم څانګې په انتظامی ډانچه کې ځینې بدلونونه راوستي دي. د سعودي عرب لخوا لګول شوي تازه سفری بندیزونو په هغه هیواد کې پاکستانی کارکونکي کی اندېښمن کړي دي.
اسما کما سیدا پر 8 تاریخ باندې ایکسپایر کاج اکما ایکسپایر سو بیا سیم زله سعودي له نسم کلایم ممنوع.
او د مومندو خلک غوښتنه کوي چې دوی ته باید د مومند دیم په پروژه کې روزګارونه ورکړل شي. رازو د لومړی رپورت طرف ته. پاکستان ډیموکراتیک موومنٹ یا پی ڈی ایم د مارچ په 26مه د وزیر اعظم عمران خان د حکومت پر ضد د لاریون اعلان کړی دی. د غورزنګ مشر مولانا فضل الرحمن پرون په اسلام آباد کې د ایوی غونډې وروسته ویلي د لاریون مرام د غیر قانوني او نالایق حکومت نجات ترلاسه کول دي. بلخوا حکومت په انتخاباتو کې د درغلۍ تورونه ردوي او وایي چې د ولس په ووټونو منتخب شوي دي او د واک خپله موده به پوره کوي. نور تفصیل د اسرار عالم مومند په رپورت کې.
پرون په اسلام آباد کې د شاوخوا 15 ساعتونو تر غونډې وروسته د شپې نه وخته خبری کانفرنس ته په خپل وینا کې د پاکستان جمهوری غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن ویل چې د حکومت خلاف به لانګ مارچ کوي او د سینټ انتخابات به په ګډه سره کوي. البته نوموړي پر دې اړه لڅه ویلو ډډه وکړه چې لانګ مارچ به څو ورځې وي.
26 مارچ کو پورے ملک سے لانگ مارچ کے قافلے اسلام آباد کی طرف روانہ ہوں گے.
دوائی د شپگوشتم مارچ نباد لانگ مارچ قافلے لٹول ملک سے خواد اسلام آباد پر لور روانی گی. پا پی ڈی ایم کے شامل ٹھول گندون بعد سینٹ پر انتخاباتوں کے دیو بل مقابلہ نکوی او شریک کاندیدان بود روی. دا حکومت پر ضد عدم اعتماد تحریک پر اوڑلو او ل اسمبلی او د استیفو پاور کولو بال سینټ انتخابات وروسته غور کوو. ترڅو چې د سینټ انتخابات نوې مکمل شوي نو پر دې حتمی پریکړه نشو کولای.
مکمل نه وتا اوس حواله سے حتمی فیصله ابھی نہیں کریں گے.
د پاکستان ډان رسپانه وایي سینټ انتخابات په پراتون کې میاشت کې کیږي خو الیکشن کمیشن ورلا لا هم مشخص سینټ نه د ټاکلي. بلخوا د واکمن ګوند پاکستان ترک انصاف مخکښ او بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي د پی ڈی ایم له لانګ مارچ نه نویریږي او جمهوری عمل به روان وي. نوموړي پرون قومي اسمبلی ته په وینا کې ویل د اپوزیشن ګوندونو له اسمبلی او د استعفاګانو ورکولو خبره هم دروغ شو.
نن هر څه په ډاګه شول. نن ټولې څېرې بے نقابه شوې. د اپوزیشن ګوندونو غړي خو نن د استعفاګانو ورکولو لپاره راغلي خو پته نه لګي چې په یوه شپه کې د دوی دریځ څنګه بدل شو. خو دا یو راز دی او زه یې په ډاګه کول نه غواړم.
دا په داسې حال کې دا چې اپوزیشن ګوندونو د عمران خان حکومت ختمولو لپاره د روان کال د جنوري 1.5 نیټه ورکړې وه او دوی ویلي وو چې د حکومت ختمولو لپاره له اسمبلی او د استعفاګانو ورکولو په ګډون یو شمېر لارې لري. خو د پی ډی ایم ویاند میافتخار حسین پرون د زیارت په ورځو په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې استعفاګانې ورکول د دوی په حق کې نه دي بلکې د ده په خبره دوی د سینټ په انتخاباتو کې برخه هم ځکه اخلي چې د حکومت خلاف په خپل پوزیشن مضبوط کړي.
استعفا به هله ورکوو چې کله د حکومت ختم سي او د سینټ انتخابات نه کیږي. که په استعفاګانو ورکولو سره حکومت ته سهولت ملاویږي نو موږ دومره ساده نه یو چې استعفا به ورکړو. موږ ته ماهرونو ویلي دي چې له دې سره د سینټ انتخاباتو مخه نسی نیول کېدای. نو موږ پریکړه کړې چې په سینټ انتخاباتو کې به برخه اخلو. که موږ برخه نه اخلو او استعفاګانې هم ورکړو نو په پارلمان کې به د دوی غړو شمیر نور هم زیات شي.
پاکستان جمهوری تحریک د تحریک انصاف حکومت په درغلی او راغلی بولی او د استعفا غوښتنه کوي. خو د ټاکنو کمیشن د 2013 کال انتخابات شفاف اعلان کړي او حکومت د پاکستان جمهوری تحریک غوښتنې او تورونه ردوي.
اوریدونکو د اسرار عالم مومند رپورت مو اوریدو چې د پی ډی ایم لخوا د حکومت پر ضد د مارچ په شپږشتمه نیټه د لانګ مارچ اعلان نیټه په اړه په همدې موضوع کې پاتې کیږو. رازو د یو بل رپورت طرف ته، ځنی حکومتي وزیران او د تحریک انصاف یو شمیر غړي د پی ډی ایم لخوا د استفاګانو ورکولو د نیټه بدلولو په اړه ویلي چې دوی به کله هم استفاګانې ورنکړي، خو پی ډی ایم اتحاد کې شامل ډلې جمعیت علماء اسلام فی صوبائی ترجمان عبدالجلیل جان بیا وای چې دوی د قانوني پوهانو سره خبرې کړې وي او هغوی ورته ویلي چې استفاګانې ورکولو باوجود د سنت انتخابات ودرېدل ممکنه نه دي، نو دا وجه وا چې د سنت تر انتخابات وروسته به د استفاګانو ورکولو په حق له فیصله کوي. نور تفصیل د شانواز ترکزی په رپورت کې.
په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پی ډی ایم لخوا د استفاګانو ورکول نیټه د جنوري په 1 تیره شوه، او دغه اتحاد پرون د فروری په 4 یو ور بیا ویلي چې دوی به د سرټ اف پاکستان د انتخاباتو وروسته په استفاګانو ورکولو غور کوي. د اپوزیشن ګوندونو لخوا د استفاګانو ورکولو د نیټې ختمېدو وروسته ځینې حکومتي وزیرانو په خپل ټویټر پاڼو رقم رقم لیکل کړي، لکه د ساينس او ټیکنالوژي وفاقي وزیر فواد چودري 4 ورځې وړاندې لیکلي، وړاندې مې ویلي چې اپوزیشن ډله په سیاسي توګه د وړو لاس کې ورغلي، د دوی مقصد یوازې خپل جایدادونه بچ کول دي، نو ځکه یوه ورځ لانګ مارچ، بل ورځ استفاګانې، او په درېمه ورځ د درنا ورکولو اعلانونه کوي. د حکومتي وزیرانو لخوا دغه شان ټویټونو په ځواب کې د اپوزیشن ګوندونو د پیژندل شویو سیرو لخوا حکومت ځوابونه نه دي ورکړل شوي، خو د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې د خیبر پختونخوا ترجمان عبدالجلیل جان سره مې رابطه وکړه. ورنه مې پوښتل چې آیا د اپوزیشن د استفاګانو د نیټې بدلولو سره خو به په اپوزیشن د خلکو اعتماد کم نشي؟ نو ده وویل چې د سنت د انتخاباتو نه وړاندې استفاګانې ورکولو سره انتخابات په آئینی تور بیا هم نشوي سارېدلې، نو ځکه اپوزیشن ګوندونو خپل حکمت عملي بدله کړې ده.
خبر پوئی جی دغه استفو مسله جوا دا یو قانوني خبره وا، نو عین کوم شكون دي دغه بلار کې راکوتو اغي د عین دغه شک مطابق د سنت کې د حساب څو فیصله یو کومه مني بدل تا کا چې سنت الیکشن اوسی نو بیا د نه پس د استفو معاملہ وا او چتیږي ټول استفې د مشرانو په جیبونو کې پروت دی الحمدلله، او چې تر سنت الیکشن شي د استفو اپشن به مستعملږي.
د جنوري په 1 د پلانینګ یا منصوبو وفاقي وزیر اسد عمر په خپل ټویټر پاڼه یو ټویټ کړی او د لیکلو اوریدل مې چې نن کومه استفاره روانه ده، او د بیا نور لیکل هم کړی، او اخیره کې ورسره په اردو ژبه کې ټرند جوړ کړی ورسره لیکلی دي د عمران خان استفا، او د خندا د پاره په الفاظو کې ها 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 هم ورسره لیکلی. په خبرونو کې کالم لیکونکي او خبريال شمس مومن هم د پاکستان په سیاست جوړ نظر ساتي. شمس مومن وای چې دې کې هیڅ شک نشته چې حکومت د اپوزیشن د تحریک نه یریدل، ځکه حکومتي وزیران نمائندگان او د واکمن ګوند سره تړاو لرونکي نن وختونه یوازې دې ته ناستي چې په اپوزیشن ګوندونو تنقید وکړي. نو ورنه مې وپوښتل چې ستاسو په نظر اپوزیشن کمزور دی او کو حکومت زورور دی چې د اپوزیشن ګوندونو کومه غوښتنه لا هم نه ده منل شوې؟
د یو لس پاټو اتحاد دی، او دا چیرې هم ممکن نه ده چې دا ټولې پاټۍ دی بیخي په یو اواز باندې په یو مقصد د پاره چې دی یو ځای حکومت سره هغه قوتونه اوس هم ملګري دي، څوک چې دا وي په شا باندې د مخکې نه ولاړو، څوک چې ویلې کېږي څنګه چې پی ڈی ایم ہک مشران هغه دغه الزامات لګی چې دغه قوتونو په وجه باندې د حکومت کې راغلي دي، نو هغه چې تر سو پورې د غوړي شانه خوښوي نه، نو زما په خیال د پی ڈی ایم د طرف نه دوی ته سدا سي ډیره برای راس خطر نه ښکاری.
د عبدالجلیل جان پوینه د سنټ د انتخاباتو او پوش پګوشتم مارچ لانګ مارچ پورې دوی وخت په وخت د حکومت ضد مظاهری او جلسې هم جاری ساتي. 13 ورځ د جیو ټلویزیون په ټوئیټر پانه د مواصلاتو وفاقي وزیر مراد سید لخوا یو کرخه بیان کړی کلی شوی چې دوی لکه اپوزیشن ګوندونه کې دومره زړه نشته چې استفاګانې ورکي. شانواز ترغزه، ماشال ریډیو، پېښور.
د ماشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستل شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې ماشال ریډیو لیکي
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال ویډیو اورئ. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د بلدیاتي انتخاباتو په اړه سپریم کورټ ته په خپل جواب کې ویلي چې دوی به د اپریل نه تر اگست میاشت پورې په پنجاب او خیبر پختونخوا کې انتخابات کوي. د خیبر پختونخوا د الیکشن کمیشن ویان سویل احمد بیا وایي د بلدیاتي انتخاباتو لپاره یې تیاری نیولې دي. خو د بلدیاتی نظام پخوانی ناظمان بیا وایي باید انتخابات نور ونه ځنډیږي او په مقرره وخت ترسره شي. نور تفصیل د سراج زهیر په دې رپورت کې.
الیکشن کمیشن په خپل بیان کې ویلي دوی په خیبر پختونخوا کې په دوو پړاوونو کې بلدیاتی انتخابات کوي. لومړی پړاو کې به په 8 اپریل او په دویم پړاو کې به په 9 مئی انتخابات کیږي. دارنګ په پنجاب کې به بلدیاتی انتخابات په 3 پړاوونو کې کیږي. لومړی پړاو کې به د جون په 6 نیټه، دویم پړاو کې به د جولای په 14 او په دریم پړاو کې به د اگست په 8 نیټه بلدیاتی انتخابات کیږي. د فروری په 16 د خیبر پختونخوا د الیکشن کمیشن ویان سہیل احمد مشال ریڈیو ته وی دوی د بلدیاتی انتخاباتو لپاره تیاری نیولی.
کله د دې مدت په ختمېدو باندې ونو هغه سره مونږه د راتلونکو کې د بلدیاتی انتخاباتو لپاره چې کوم خپل تیاری او خپل لیول باندې هغه شروع کړو. په تیرشوي کال اکتوبر کې زمونږ د ووټر لیست څخه کوم هغه حتمی ډیټا واغ مونږه جاری کړه. دې سره سره چې کوم د حلقه بندو کار دی هغه تقریبا تکمیل تر رسیدلی دی. سوای په خیبر پختونخوا کې پېښور ډسټرکټ کې ډویژن هیډکوارټر
مشال ریڈیو سره خبرو کې د سوابي د رزلټ تحصیل پخوانی ناظم غلام حقانی وی یو نیم کال تیر شو چې د خیبر پختونخوا د بلدیاتی انتخاباتو مدا ختمه شوه. خود وی نه ویني چې الیکشن کمیشن او حکومت د انتخابات وکړي.
پکا خدا وا چې خپل وعده پوره کړو. په 2 کال زموږ د تحصیل د بلدیاتی شوبه کې بلدیاتی نظام ختم شوه دی. ټول نظام ولاړ دی او ټیموګان او هغه ته اختیارات پہ لو شوی نہیں. تو دغه مشکلات کی لاول کو الیکشن موڈ کی دی نہیں کو دی الیکشن اوم کی تو دومره اختیارات تو ٹیمو گان استعمال کو چی دی بیا را تون کی ناظمانو سرا دی بیا کو اپریشن بالکل نہ کی پکا خدا چی پٹے میں کڑے اس دی دی موڈ کی نہیں ہو زمو خواہش دار چی دا بنیادی بدیاتی نظام نے پکا را جی زر کر زر دا الیکشن کی او لگا جی راینوم خلاف ور دی
دا دی ناظمانو وینا دے چی بلدیاتی انتخابات تو سلور کلن مودا پکل 2019 کی داگس پاتے وشتما سرتا رسیدلی. د الیکشن کمیشن د قانون مطابق د دغه مودی ختمی دورستو په 3 میاشتو کې بیا انتخابات کول وی. خو الیکشن کمیشن د یو نیم کال تیرېدو باوجود هم انتخابات ونه کړل. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تور تمنا
دنیا کو وجود کرا غل دمن نشو آغاز شوه د 72 کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پورې کړی دي.
اول د خوند لپاره چې دا ور باندې مختشو بیا ډېر بد حالات سره مخ شي.
تر ټولو خطرناک چې دی دا ټیم دا ایس نشه ده.
دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ورز نه کوو چې ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي.
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 10:30 او هر سه شنبه یا نهې د مازیګر پر 3:30 ل احمد شاه اعظمی اوریدلی شي.
د پاکستان سیاسي حالاتو او د بلدیاتی انتخاباتو په اړه مو رپورټونه واوریدل. اوس درته د تعلیم په اړه یو څو رپورټونه دراوړو. د فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډېدو سره د تعلیم څانګې په انتظامی ډانچه کې ځنې بدلونونه راوستي دي. چارواکي وایي په دې وروستیو کې په 9 قبایلي ضلعو کې ایجوکیشن مانیټرینګ اتارټي فعاله کړې ده او د مور پلار او استادانو د ګډې اتحادیې یعنی پیرنټس ټیچر کونسلونه هم جوړ کړي دي. په دې حق لا نور تفصیل فرهاد شینواری په خپل رپورت کې راکوي.
ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر نثار محمد خان مشال ریڈیو توائی دے مقصد لپارا د نو سوکیو منظوری شوی دا
پوسونه سینشن شوی دی مخکیو پا ٹول فاٹا کے پا یو اے ایو اگر تب ایجنسی ایجوکیشن آفیسر اس اگا چکل دا مر شو نو ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر جوڑ شو خود اس ریلان دے نور چکم سپورٹنگ سٹاپ تے یا دا دوی سبارڈینیٹ سٹاپ پوسونه سینشن شوی دی لکر ڈیو فی میل نشتا دے ڈپٹی ڈی او میل نشتا ڈپٹی ڈی او فی میل نشتا دغ شانت درے تحصیل دی پہ ہر تحصیل کی یو ایس ڈی او میل یو ایس ڈی او فی میل پکار دے اور دغ رنگے پہ ہر تحصیل کی دو درے سرکل بھی پہ ہر سرکل کی یو اے ایس ڈی او بھی اسسٹنٹ سب ڈویژن ایجوکیشن آفیسر وت ہوئی اور دے سرے با دا ڈپارٹمنٹ دا ڈسٹرکٹ اسٹرینتھن سی اور ان شاء اللہ چی دے سرے با کوالٹی ایجوکیشن راشی کارون با تقسیم سی بلدالے چی کار بزر کی گی اور بلدالے چی وزٹس بکی گی.
نثار محمد خان زیاته کړه چې اوس قبایلی ضلعو ته ایجوکیشن مانیټرنګ اتارټي هم غځول شوی او د مور پلار او استادانو په ګډه اتحادیې یعنی پیرنټس ټیچر کونسلونه هم پکې جوړ شول او په سکولونو کې نیغ په نیغه د دوی په لاسو په کروڑونو روپۍ خرچ شوی.
ای ایم ای وتوی ایجوکیشن مانیټرنګ اتارټي د دې ډیر خرول دی او دا سونا مسنگ فیسلٹی چې دلته موږ پرووایډ کړ نو دا د دوی مرهونې مننته مخکې با دا اپارټمنټ دا مسله و چې بس هم داسې به اپارټمنټ کې دل میرټ لحاظ نو نو دوی دا یو کار وکړ چې ټول ایټا ٹیسٹ پترو سارے این ٹی ایس پترو سارے باندھے پامیرٹ باندھے کسان راضی اگی ٹیسٹ رکھلی اور کم پامیرٹ کے راضی اگی تا اپوائنٹمنٹ داغی اپوائنٹمنٹ آرڈر کی.
مدنی فعال فاروق اپریدائی پا خیبر کے دا تعلیم دا ودے لپارا کار کوی او دای پا قبیلی زلو کی دا تعلیم انتظامی ڈانچی دا بدلون پاڑاوائی
خدا دا چې وس هغه د منیجمنت کیډر ناراضي او امید دی چې د دې سره کم دا ورک برډن دی په ډیسټریک ایجوکیشن افیس باندې هغه به کم شي او د دوی بلګې افیشنسي زیاته شي. هغه نه علاوه چې دوی خه اقدام اغستې دی هغه پیرنٹ ټیچر کونسل دی هغه ډیر بهترین کار کوي. هغه داسې سیستم دی لکه څنګه په دې گورننس کې لوکل گورنمنت دوی په لوکل سطح باندې یا په گراس روټ لیول باندې دوی لګ ډیر امپاور کړی دی. دا هغه په هغه باندې داسې لګ لګ ډیولپمنٹل کارونه هم کولی شي په سکول کې دننه واړه واړه زونه هم جوړی. په قبایلی اضلاع کې د ټولو نغټه مسله د منیټرینګ وا.
د خیبر د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې په دې ضلع کې دا وخت 601 سرکاري تعلیمي ادارې فعال دي او په دې کې څه باندې 200,000 ماشومان زده کړې کوي او د تیر ترګرۍ په وخت پکې څه باندې 150 سرکاري سکولونه وران شوي وو خو په هغه کې ځنې مرمت شوي ځنې په خیمو کې شروع کړل شوي او 1400 سکولونو د بیا رغولو کار په آخري پړاو کې داخل شوی. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغه یې څه ذمہواری یې شې دي؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کېدای شي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس به خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او دی تور ته نور موضوعات د مشال رادیو په اونیز خبرونه قانوني لارې کې له قانون پوهانو سره څېړو. دا خبرونه د هرې دوشنبه په ورځ سهار 9:30 او د هرې یکشنبه په ورځ سهار 9:30 ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
تاسو مشال ریډیو اورئ. زمنګ خبرونه هر ورځ تاسو په www.mashalradio.com باندې نیغ په نیغه هم اوریدلې شئ. د سحر نه هو تر د ماخام 6:00 پورې بل ریپورت دراورو. د قبایلی سیمو وروسته پاتېوالي له کبله د پاکستان حکومت د دغه ځای زده کوونکو ته په نورو صوبو کې د تعلیم کولو لپاره په پوهنتونونو کې ځانګړي سیټونه برابر کړي وو. کله چې په 2013 کال کې دا سیمې په خیبر پختونخوا کې شامل شوې نو حکومت ویل چې اوس به د قبایلي زده کوونکو دا برخه دوه برابره کوي. خو زده کوونکي شکایت کوي چې په دې کار کې د ځنډ له امله دوی هر کال په احتجاجونو مجبوریږي. دوی له همدې له کبله له حکومت غواړي چې دا مسله دې په مستقل ډول حل کړي. ملیحه امیرزاده په دې اړه نور معلومات درکوي.
په خیبر پختونخوا کې د زمشو قبایلی ضلعو زده کوونکي وایي د لوړو زده کړو یا په مسلکي تعلیمي ادارو کې د دوی کوټا له ژمنې سره سم زیاته کړل شي. دوی وایي په خیبر پختونخوا کې د شاملېدو په وخت ورسره ژمنه شوې وه چې د راتلونکو 10 کالو پورې به د هیواد په ټولو پوهنتونونو کې د دوی سیټونه دوه چنده زیات کړل شي خو ورباندې عمل نه دی شوی او دوی مجبور دي چې کال په کال د مظاهرو له لارې حکومت ته خپلې وعدې وریادې کړي. د قبایلی سیمو د زده کوونکو سازمان ټرایبل یوت موومنټ صدر خیال زمان اور اگزی د فروری په دریمه مشال ریډیو تو ویل چې د احتجاج پس یې د تیر ځل په شان دا کال هم په میډیکل او انجینیرینګ یونیورسيټیانو کې کوټا دوه چنده زیاته شوه خو په دغو احتجاجونو د زده کوونکو قیمتي وخت ضایع کیږي نو ځکه د حکومت خپلې ژمنې پوره کړي.
موږ خو پهله غوښتنه دا ده چې د دوه کالو لپاره ډبل شو نو باقي اته کال چې کوم دی هغه لپاره د هم بس ډبل شي. هر کال موږ د احتجاجونو او د درنه او د شیزونو نشو کولای. اول چې سټوډنټان طالبانو د سټڈی د سبق وخت وی او دلته چې کوم دی هغه په احتجاجونو او په کې زهش
دا هو لکه زمونږ حق دی زمونږ مراد دی دا همون سره مطلب لکه وادي شوی دی چې روان لسو کالو پورې به دا مراد تاسو ته ملاویږي
خیال زمان وای د قبایلی سیمو د انزمام مخ کې د میډیکل او انجینیرینګ لپاره د وی کوټا د هر ایجنسی په حساب 13 سیټونه و دی وای په خیبر پختونخوا کې د شاملې دوه په وخت حکومت ویل دا کوټه به دوه چنده زیات شي یعنی هر ضلع ته به شپږ دېرش سیټونه ورکوي د ټرایبل یوت موومنټ مرستیال مشر ادریس خان وای حکومت ته د قبایلی ضلعو زده کوونکو لپاره په پوهنتونونو کې د مخصوصو سیټونو دوه چنده کولو وعده پوره کړي او په هایر ایجوکیشن کمیشن کې د دوی سکالرشپونو زر تر زره بحال شي کني احتجاج به پیل کړي
پاپټر ریفارمز کې موږ سره د لیکلې شوې دي چې تاسو د کوټا او د سکالرشپ په بل له سکار پورې برقرار یو کېدل کیږي دې سره سره چې کوم ایچ ایس سی سیټونه دي هغه هم ډبل پکار دي په دې چې تیر کال هم ډبل او دوی چې کوم دي اوس هغه ایچ ایس سی سیټونه چې کوم دي ډبل کېدو کې بار بار تاخیر کوي حکومت نه مطالبه ده چې فوري تور د سټوډنټانو وخت نور مزایا کوي دې ځل دوی سیټونه دوباره کم کړی دي خو زمونږ پی ایم سی سره مرابطه ده مې یو افټر ټایم ورکړې ایچ ایس سی ولا دی وای چې لکه څنګه تیر کړم
سازمان دغه مشران وای چې د هایر ایجوکیشن لخوا د دوی لپاره جدا 129 او د بلوچستان 115 سیټونه مقرر شوي خو دا ځل یې دغه شمیر کم کړی چې د قبایلی ضلعو لپاره 14 او د بلوچستان لپاره 15 سیټونه مختص کړي دي دوی غوښتنه کوي چې هماغه پخوانی سیټونه دې ورته بحال کړل شي د پاکستان په سینیټ کې د وروسته پاتې سیمو لپاره د قائمه کمیټې مشر او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مخکښ سینیټر عثمان کاکړ مشال ریډیو تویل د سینیټ کمیټې د جنوري په 22مه پاکستان میډیکل کمیشن او د لوړو زده کړو کمیشن ته ویلو چې دغه مسله هوار کړي او یو اونۍ کې دننه دی د کوټې نوټیفیکیشن وکړي نوموړي ویل د لوړو زده کړو کمیشن یا ایچ ای سی ورسره مني خو پاکستان میډیکل اسوسیشن یا پی ایم سی دغه فیصله منلو ته تیار نه دي
نورمال په کمیټې کې د باس نقطه ایجنډا دا ولا چې دا په کار دی زر تر زر بار سیمړي چې سی والا مرغوش نه چې سی والا دا ول هر ایجوکیشن والا سیمړ بالکل تیار یو دا 215 څوک راځي پر دې ستان باندې هغه ته مرس کال شي پر کو خرچ البته ستان سي دي دا بیا پی ایم ڈی سی ورکی مختلف کالجز کې دا نمبر 2 ته نوټس ورکړی و چې تاسو په کار د دې پیواب ته کې دننه نوټیفیکیشن یو باستر وسه ستل نه دی نو لس تاریخ مړ بیا د میټینګ راغوښتنی
د لوړو زده کړو کمیشن او پی ایم سی چارواکو سره مو د رابطې کوشش وکړو خو بریالي نه شو البته پاکستان میډیکل کمیشن د جنوري په 1 مارچ په قومي اسمبلی کې د سیفرون قائمه کمیټه ته ویلو چې لدوی سره د فندونو کمی دی نو ځکه نشي کولی چې زده کوونکو ته کوټا زیاته کړي خو بیا په قومي اسمبلی کې د سیفرون قائمه کمیټې غړي اقبال افریدی مشال ویډیو تو ویل چې د کوټې د دوه چنده کېدو باقاعده فیصله شوې ده او د قبایلی ضلعو زده کوونکو مسلې به په ترجیحي بنیادونو حل کیږي
پدې باندې باقی دا چې ورک شوې دی او د سټینډینګ کمیټې فیصله دا د بچن د کې دوه غم راغلي دا او مزید د پاره موږ د قومي اسمبلی نه د سپیشل کمیټې چې کوم نه جوړ کړا دا مزید به ان شاء الله د دې چې څومره مطالبي دي ان شاء الله دا به په ترجیح بنیادونو باندې تیزی کې او دوی لپاره ټول مسالې حل کړو سپیشل فند افلو 47 ارب روپیه فند زموږ پروت دی د قومي اسمبلی د پټ چې کوم پاشه وي نو ان شاء الله دا ټول مسالې به پر روان یو سو میاشتو کې به ان شاء الله ولزي دا حل شي
د قبایلی سیمو زده کوونکو سازمان وای د فروری تر لسمې ګوري کو غوښتنې او نه منل شي نو په احتجاج به لاس پوري کړي د پاکستان حکومت د 2013 کال د مئی په 10مه په آئین کې تر 15 ترمیم وروسته فاټا په خیبر پختونخوا صوبه ورګډه کړه
سازونه سنزیرونه په پختونخوا کې په موسیقۍ او سندرغاړو د بندیزونو کیسه
د ژوند او خایست اظهار ولې جرم وګرځید سوز او ساز څنګه په سزا او زنجیر بدل شو
په خبر کې پر هر م جوړوا
د هندوکش په لمنو کې د موسیقۍ سفر
د هر څه د مشال لډیو په ونی خبرونه سازونه زنجیرونه کې له شاهین بنيري سره
هر اونۍ د خالی او ګل پورس سحر پوکم یو لس بجې او د چهارشنبه پورس مازیګر پوکم سلور بجې
اوریدونکو مشال ویډیو اوري په پیښور کې د مازیګر درې نیمې بجې شوې دي. فرخنده اسد په سټوډیو کې موجوده ده د مهمو خبرونو لنډیز به درته وړاندې کړي.
پاکستان ډیموکراتیک موومنت یا پی ڈی ایم د وزیر اعظم عمران خان د حکومت پر ضد د مارچ په شپږویشتمه لاریون پیلولو اعلان کړی دی. په دې اړه پرون په اسلام آباد کې د اپوزیشن ډلو د مشرانو یوه غونډه وشوه چې په دا غونډه کې د پیپلس کونسل د مشر بلاول بوټو زرداری، د مسلم لیگ نون د مرستیال مشر مریم نواز او نورو سیاسي ګوندونو استازو ګډون وکړ. پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری پکې د ویډیو لینک له لارې برخه واخیسته. په پاکستان کې په تیر یو شواروس کې له کورونا وایرس سنا درې 50 کسان مړ شوی دي. د پاکستان د روغتیا څانګې د بیپانی تر مخه دغه وایرس په تیرو سلی رښتو ساتونو کې 1202 کسان وهلي چې دا ډول په دې هواد کې په کورونا وایرس تخته او کسانو ټول شمیر 1500 او سبان دی 1500 تر رسیدلې دي. د فبراير تر 15 مه لدی وایرس په پاکستان کې 1306 اتیا کسان مړ شوی دي. په پاکستان کې نن د فبراير 15 د کشمیریانو سره د یووالي اورځ په توګه لمانځل کیږي. نن د اسلام آباد په ګډون د پاکستان په یو شمیر خارو نو کې لاریونونه ترسره کیږي چې مقصد یې د کشمیریانو سره یووالی خودل دي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په نړیواله ټولنه غږ کړی دی چې په ایران کې د مرګ په سزا محکوم د بشري حقوقو اته فعالانو د ژوند خوندي کولو لپاره به لسزنده مداخلت وکړي. په دوی کې سلور بلوچ او سلور عرب فعالان شامل دي. سازمان د دوی پر ضد شوی عدالتي کاروایی په واضح توګه غیر منصفانه بللی ده. د آزاد اروپا رادیو د ډایرکټرانو ډلې جیمی فلاید دغه نشریاتي ادارې نوې مشر ټاکلې. نوموړی بعد د فبراير په 14 خپل کار پیلوي. او د پاکستان او جنوبي افریقا ترمنځ دویم ټیسټ کرکټ میچ په دویم ورځ تا مهال پاکستان په خپل لومړی اننګز کې 202 رنزونه جوړ کړ. ټول لوبغاړي آوټ شول. دا وخت جنوبي افریقا بیټنګ کوي او په شپږ اورونو کې 26 رنزونه جوړ کړی او دوه لوبغاړي آوټ شول.
لاند خبرونه مولا مشال لیډیو څخه واوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل. راځو د ریپورتونو طرف ته. د پاکستان په ټولو صوبو کې د کرونا وایرس وبا د مخنیوي لپاره د واکسینو ورکولو رسمي کمپاین د روان کال د فروری له 2-3 منټې پیل شوې ده. حکومت هیله څرګنده کړې چې د کال تر پای به شاوخوا 100 میلیونه یعنی 10 کروڑ وګړو ته دغه واکسین ورکړل شي. له دې وړاندې د نړۍ په یو شمېر نورو هیوادونو کې وار له مخه د کووډ 19 ضد واکسین ورکولو لړۍ پیل شوې ده. خو په پاکستان کې ځینې خلک د دې واکسین په اړه د توهماتو او پروپاګاندا ښکار دي او د ناسم معلوماتو لرلو رکبله زړه ورته نخه کوي. د وایرسونو د مخنیوي د واکسینو پر رول او ارزښت په اړه د احمد شاه اعظمي دا ریپورت واوري.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د فبروري پر 2 ناوخته په اسلام آباد کې د واکسین ورکولو کمپاین پرانیسته وکړه او زیاته کړه چې دا واکسین به په لومړي پړاو کې روغتیا پالان ته ورکول کیږي ځکه هغوی د ناروغانو د درملین له کبله له زیات خطر سره مخامخ وي. د نوموړي په وینا په 2 پړاو کې به دا واکسین د زیات عمر لرونکو کسانو ته ورکول کیږي. پاکستان ته د فبروري پر لومړۍ نیټه د چینایي شرکت ساينوفام د 15 لک کورونا ضد واکسین خوراکونه ورسېدل. د وزیر اعظم وینا و چې واکسین به څلور واړو صوبو ته په منصفانه ډول ورکول کیږي. په پاکستان کې ځینې خلک د کورونا واکسین په اړه د توهماتو او پروپاګاندا ښکار دي او د ناسم معلوماتو لرلو له کبله واکسین لګول ته زړه نه ښه کوي. په دې اړه په ټولنیزو رسنیو ځینې ویډیوګانې هم لاس پر لاس کیږي چې پکې دا ډنډوره خپرول کیږي چې د واکسین په لګولو سره د خلکو څارنه کیږي. په کوټه کې د فاطمه جنات چست ان جنرال هسپتال د سینې او نری رنز ناروغیو د څانګې مشر ډاکټر شیرین خان دا ډنډوره ناسمه ګڼي او وایي چې واکسینونه یوازې د وایرسونو او نورو ناروغیو د مخنیوي لپاره جوړیږي.
په دنیا کې چې کوم واکسین لګیږي د هر ناجوړې خلاف چې وي داغه مقصد دا وي چې انسان لغه ناجوړې بچاو کې ځینې چې کوم واکسینونه دي هغه سخل چې دي هغه 100% بچاوي، 100% بچاوي، ځینې داسې دي 90% بچاوي، ځینې 80% بچاوي. نو د هر واکسین خپل یو استطاعت وي د مرز د بچاوي. دو چې کوم د کورونا خلاف واکسین جوړ شوی دي په دغه کې مختلف قسمونه دي او دا دوه ډوزه په کار وي عموما چې دونه زیات تحفظ انسان ترلاسه کوي.
ډاکټر شیرین زیاتوي چې په لومړي سر کې یو شمېر خلکو د کورونا وجود هم نه مانه خو وروسته چې په خپل سترګو ولیدل نو زړه یې ومنل. له دې وړاندې په پاکستان کې د پولیو یا ګزړن د مخنیوي واکسین په اړه هم ورته اوازې او پروپاګاندا خپور شوی چې ګواکې دا واکسین د انسان د اولاد پیدا کولو قوت کمزوري کوي. خو ډاکټران دا هر څه ناسم ګڼي او خلکو غوښتنه کوي چې د وایرسونو او ناروغیو د مخنیوي لپاره دی واکسین وکاروي. د کوټ په بولان میډیکل یونیورسيټي کې د نفسیاتو د څانګې مشر پروفیسور ډاکټر غلام رسول وای چې په خلکو کې د بدګمانۍ یا ناسمې انګیرنې درې مهم لاملونه دي.
اول دا دي چې یو څه شي انفارمیشن نه لري، یو یا که ته انفارمیشن نه اطلاع لري هغه په هغه نشه طریقه باندې سمجھاولې، یا چې سمجھاوي هم کې پیسا دغه شي خپل تجربه نه کړی. او د دې لپاره د پریوینشن هم دا دی چې سړی با کمیونټی چې دا یا هغه خلک چې هغه له دې سره نړیبل یا دې ته مخامخ واغ ته به تعلیم ورکې، خبروي به خبرتای ورکې، بیا به لاغه خبرتای سره سره خالص دي هغه به قاعده په دې باندې ټرین کې. اور بل دریم شهیدا دې ائیډیل خلک کم دي، لکه اوس مثال ډاکټر دی، ملا دی، سیاستدان دی، دغه علاقے واغو ته به هغه ویکسین هغه شی ورکه چې خلک ورته وویني چې دا ائیډیل سړي چې ولګول نو چې هغه لګولې چې ما د پاره څخه ساده.
نوموړي زیاتوي ډاکټران ته په لومړي سر کې د واکسین ورکولو یو لامل دا هم دی چې نور خلک یې په خپل سترګو وګوري چې دا هیڅ ډول تاوان نه لري. د پاکستان اسلامي نظریاتي شورا مشر پروفیسور ډاکټر قبله ایاز بیا وایي چې د ناروغیو له درملنې خلک راګرځول یا پر ضد منفي ډنډوره خپرول د اسلام ضد کار دی.
پد کار دی چې خلک خطراتو ته مخامخ کې او بیمارو ته مخامخ کې، بلکې دا اوس بیماری نه دا وبا دا، نو یقینا چې د انسانیت خلاف یو ډېر غټ جرم دی که څوک دا قسم کیسه کوي. او د مخلوق ته خدای تعذاب ورکول دی، تکلیف ورکول دی، ایزا ورکول دی، یقینا چې الله پاک خدا سے انداز چرته نه دی خوښ کړی.
د پاکستاني وزیر اعظم د روغتیا چارو سلاکار ډاکټر فیصل سلطان ویلي چې نوموړي هیله لري چې د روان 2020 کال تر پایه به د پاکستان په څه باندې 240 میلیونه نفوس کې شاوخوا 100 میلیونه یا 10 کروڑه اړ وګړو ته کورونا ضد واکسین ورکړل شي. د دې وړاندې د نړۍ په یو شمېر نور هیوادونو کې وار لمخه را د کووید 19 ضد واکسین ورکو لړۍ پیل شوې ده. کورونا وایرس د 2019 کال په دسمبر میاشت کې د چین په ووهان ښار کې څرګند شو چې د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا د نړۍ تقریبا ټول هیوادونو ته خپور شوی دی. د امریکا جانز هاپکنز پوهنتون په وینا د 2020 کال د فبروري تر 4 نیټې په نړۍ کې د کورونا وایرس د مثبت پیښو شمېر شاوخوا 1.5 کروڑ ته رسیدلې دی. تر دې دمه کووید 19 ناروغي په نړۍ کې تر 2.5 لک زیات کسان وژلي، خو تر 1.5 کروڑ زیات کسان بیرته ورسخه رغېدلي هم دي. اخو پاکستان کې په کورونا وایرس دغه کسان شمیر شاوخوا 15 لک تر رسیدلې دي. د فبروري تر 4 د کووید 19 ناروغي په اړه د حکومتي ویبپاڼې معلومات سره سم په پاکستان کې لدې ناروغي تر 1800 زیات کسان مړ شوي، خو تر 15 لک 4000 زیات ورسخه رغېدلي هم دي.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خبروي.
تاسو مشال ویډیو اورئ. د خیبر پختونخوا په غریزه سیمه چترال کې د واده په نوم د خزو د خرڅولو پیښې ډېرې شوې دي. د تحفظ حقوق چترال تحریک په نوم یو غورځنګ غوښتنه کړې ده چې حکومت دې په دغه اړه قانون سازي وکړي. د تحریک مشران وایي له بهره خلک چترال ته راځي، د مقامي دودونو نه ناوړه ګټه پورته کوي او د واده په بانا د پیسو په بدل کې د ځان سره خزې بوزي. بلخوا حکومت وایي چې دغه کار د مخنیوي لپاره انتظامی ګامونه اخلي او اولس بیداروي. نور معلومات شاهین بنیره راکوي.
په غریزه سیمه چترال کې د تحفظ حقوق چترال تحریک مشران وایي چې له تیر سمودینه له دغه ځای د پاکستان نورو برخو ته د واده شو یو خوځو سره د زور زیاتی او تشدد پیښې ډېرې شوې دي. د تحریک مشر پیر مختار نبی د فروری په 3 مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې په تیرو 3 لسیزو کې له چتراله لس زرو ډیر خزه بهر واده شوی دي چې خواوشا 22 پکې د خپل خاون یا سخرګنې لخوا وجل شوی دي. دا ودونه څنګه کیږي په دغه اړه نو موړې ذاتوي
دا دلالان چې کم دي د خپل مفادات لپاره خپل پیسې علي بل د بوډاګان راځي یا د مو واده لراځي خلک هغه دلالانو په ترو راځي هغه پر راځکه او هغه به د شکار کې چې 5-6 لک روپې دي خلکو نه علي د ریکور ولول هغه زموږ څخه چې روایت رواج دی کنه 50-60 هزار روپیه یا لک روپیه بس اور کی یا روپیه پکې د اکیله خلکو لا مور دې دلال چې کوم داخپل جیب لا چی مونږ اوس ورته کمیټي اوس ټیم جوړ کړی چې دا فائنډ اوټ کوو چې څومره ایگزیکټ چې څومره بهر وادونه شوی دی دا چې 10,000 نه تقریبا
پیر مختار نبی غوښتنه کوي چې باید حکومت د سیمې پر مختیا ته پام وکړي چې د خلکو مالی حالت ورسره ښه شي او د ښځو د حقونو لپاره د قانون سازي وکړي. د خیبر پښتونخوا حکومت د ډیر ځنډ نه وروسته بالاخر روان کال د جنوري په 15 د یو قانون په منظورولو سره په ښځو کورنۍ تشدد جرم ګرځولې دی. خو د ښځو د حقونو یو فعاله شاد بیگم وایي چې قوانین کمزوري دي او عمل ور باندې نکېږي.
دا پریکټیسز چې کوم دي په پرده دا چې د دې د اثرات په ماشه کې نور غوړو نو زموږ سره ډېر مضبوط قوانين پکار دي او ډېر کلیر قوانين پکار دي. کلیر ځکه کومه ما چې هغه بیا عام خزیته چې کوم سبق نه دی ویلې په ټیکنیکل شیدن نه پويږي چې هغه هم پاغي سیس پويږي او بیا دا هغه قانون په حصول کې هغه ته اسانېني او خندان وته نه په دې کې دا وایم چې زموږ سماجی ورکر دي زموږ سیاسي ورکر دي زموږ د حکومت اداري دي دا ټول بسر د غکې او زکې او د ټول با د دې قوانين جوړولو او د هغه د امپلیمنټیشن لپاره کار کوي. ادروایز چې کوم دا پریکټیس چې کوم دا به همیشه رواني.
بلخوا حکومت وایي چې واده یا نکاح کول د هرچا مذهبي او ايني حق دي نو سه بندیزونه پرې نشي عملي کولې. خو په انتظامی کچای د پیسو په بدل کې د خزو ورکولو پر ضد ځنی ګامونه پورته کړی دي. د اقلیتونو د چارو لپاره د وزیر اعلی سلاکار وزیرزاده کیلاش وای چې په دغه اړه د ولس د بیداری لپاره د مقامی انتظامی او ولس سره په شریکه کار کوي.
زمون جو حکومت راغلی دی د اوټ اف ډیسټریټ واده چې کوم دی دا بالکل د 100% نه دی 30% پر راغلی دی ځکه چې اوس موږ ایس پی پولیس چہر دے کی وعدہ کی اگر ویریفائی کے سرٹیفکیٹ روڑی ہر سے بس چیک کر دے اس نور امون کو وزے باندھ کار کہو جی چوک وعدہ کے اور تمام ڈاکومنٹس باور کی کم ڈسٹرکٹ میں چیز چوک راضی وعدہ نے آگا با التنا ڈی پی او نے ویریفیکیشن سرٹیفکیٹ روڑی تا مون اسٹک کہو رجسٹریشن پر سے دفعان دی بل خود مون ہر چا خپل مرضی دے بدے کی ہو سچا باندې تاسو حکومت په باندې نشي لګول کی تاسو دور مور کا دا خو نشي کې دي.
دا یادونه وردا چې چترال د پاکستان هغه برخه دا چرته چې د خزو د خودکشي یا ځان وجن شمیرا هم ډیره ده چې یو علت د ناخوخه ودونه دي. د چترال هیومن رائټس پروګرام په نوم د بشري حقوقو د وی غیر سرکاري ادارې تر مخه په دغه سیمه کې د کال 2010 او 2011 ترمنځ یو نیم سل خزو ځانونه وجلی وو. صوبایي حکومت په دغاړه د معلوماتو راټولولو لپاره په 2013 کال کې یو کمیشن هم جوړ کړی وو.
له 2,000,000 نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
مشال ریډیو ته غوږی د مومند ضلعي اوسیدونکو غوښتنه کوي چې دوی ته باید د مومند ډیم په پروژه کې روزګارونه ورکړل شي. دوی ګیلمندي چې له بهر خلک راځي او دغلته کارونه کوي خو د سیمې خپل خلک ترې بې برخې دي. بلخوا د وابډې محکمې چارواکي وایي چې دغلته زیاتره د مومندو خلکو ته نوکرۍ ورکړل شوي دي. په دغه اړه له سیمې د صوبایي اسمبلۍ استازي نثار مومند د پېښور ډیویژن د کمشنر سره خبرې هم کړې دي. شانواز ترکزی نور حال راکوي.
عوامي نېشنل ګوند په مومند ډیم کې د نوکرۍ او نورو سہولتونو غوښتنه کړې. دوی وایي هغه خلک چې دغه بند په جوړونه کې مزدوري کولی زیاتره پکې بې روزګاره شوي او په کور کې ناست دي. عثمان خان د شهید بانډي اوسیدونکي دي. درې میاشتې په مومند ډیم کې د کارګرانو هغه عملي له چې دغلته اوسیږي ورلې د استوګنې ودانۍ جوړولې خو د درې میاشتې مزدوري نه پس بې روزګاره شوي.
مکانونه هم تازه ولا کیل بم لگاولو دا برسی سیلنگ بم کولو کنه
مزدوری کوا با دغه شل 15 روپۍ تنخوا به ساتي بله به دغه شل څلو 15 زره به د خوراک وي دغه شل زره روپۍ به بچت کور ته راوړلې. نو موږ داسې موږ سره داسې کار وکړو چې موږ دغه لیبر د دې علاقې د دامان 3-4 کسان په چوټۍ راوختي دي دا درېمه میاشت چې په کاله ناست یو او موږ ته وایي کرونا ده او تیسونه بند دي او دا دي وغه دي.
د مهمند پو جوړونې اخترانو شمېر خو تر دې دمه نه دی معلوم. خو د وبډې د محکمې د چارواکو په وینا چې دغلته د کارکوونکو شمېره له 2000 زیاته ده. دوی وای چې دغلته په روزګار اخته ترنانو کې زیاتره خلک د مومند دي. خو پخوانی سینیټر حافظ رشید احمد وای چې له ټولو زیات شمیر کارکوونکي پکې د خیبر پختونخوا نه د بهر ورتلونکو دي.
چې ګوره نو کاري جال کټول په صوبه پنجاب کسان دي د اپریشن نه متاثر شوی دي. هغه ټول الته پنجاب ته ځي او لږه څه د مزدوریانې کوي او تعلیم افته تعلیم افته خلک له هغه زه د عرض کوم چې موږ سره هر قسمه خلک شته دي. هغه ټول څه چې موږ اکثر نظر انداز کوو موږ د پریدي هم نه
د عوامي نېشنل ګوند سره د تړاو لرونکي او د صوبای سیملي غړي نثار مومن پوینا چې دوی د ډیرو احتجاجونو وروسته د کمشنر پیښور ډیویژن سره په ځینو خبرو سلا شوي او ممکنه ده چې د دوی ډیر غوښتنې ورته ومنل شي.
نزدې ده چې هغې کې ډېرې مسالې حل شي. ما چې وایي د یو نه چې موږ د دوو کلو د بجلۍ غوښتنه کړې وه نو هغوی ویل چې د بجلۍ مسله زموږ په هغه کې نه راځي نو دا به موږ ته مشکلات لري.
مهمند ډیم په 2019 کې شروع شوی او د پوره کېدو کال 2040 مقرر شوی. د وابډي محکمې او د مهمندو کمشنر انتظامی هغه وخت ویلی چې دغه ډیم کې به دوی ځای خلکو ته هغه نوکرې او یا مزدوري خامخا ورکوي چې دوی کولی شي. خو خلک بیا د نوکرو د نه ملاوېدو شکایت کوي. شانواز ترغزه مشهد ریډیو پیښور.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي. مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه 3 غزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري. د سعودي عرب لخوا د پاکستان په ګډون په شلو نورو هیوادونو د سفري بندیزونو تازه اعلان په هغه هیواد کې پاکستانی کارکونکو اندېښمن کړی دي. د کرونا زیاتیدونکو پیښو ته په پام سره سعودي حکومت د فروری له 3 نیټې څخه د شلو هیوادونو د وګړو په ورتګ بندیز اعلان کړی. په عربي هیوادونو کې سعودي هغه هیواد دی چې پکې د کرونا تر ټولو زیاتې پیښې ثبت شوې دي. په دې اړه د عبدالحی کاکړ رپورټ واوري.
پاکستان، ترکی، مصر، برطانیہ، ہند، جاپان، متحدہ عرب امارات، فرانس، اٹلی، جرمنی او ځینې نور په هغو شلو هیوادونو کې دي چې سعودي عرب یې د وګړو پر ورتګ بندیز لګولی دی چې د فروری له 4 عملی سو. البته د دې هیوادونو ډیپلوماټان او د روغتیا څانګې کارکونکي او د هغو کورنۍ کولای سي سعودي عرب ته سفر وکړي. دا په تیر یو کال کې دوم ځل دی چې سعودي حکومت د پاکستان په ګډون پر یو شمېر هیوادونو سفري بندیزونه لګوي. تر دې وړاندې د مارچ پر 14 نیټه سفري بندیزونه لګولي ول چې د جون په میاشت کې ختم کړل. دغو بندیزونو یو شمېر هغه پاکستانیان اغیزمن کړي چې په سعودي عرب کې کارونه کول خو د چوټانو لپاره کور ته تللي ول او هم هلته ویزې ختمې شوې. دا ځل هم د سعودي عرب حکومت دا اعلان په داسې حال کې کړی چې په ګڼ شمېر کې پاکستانیان په رخصتیو کورونو ته تللي او پلان یې درلود چې بیرته ولاړ سي. په دوی کې یو هم د ژوب محمدین دی. دی په رخصتي کور ته تللی او د فروری پر 8 نیټه بیرته سعودي عرب ته د تګ لپاره ټیکټ اخیستی دی.
زما کامس د 8 تاریخ باندې ایکسپایر کاږي. کامس د 8 تاریخ ایکسپایر سو بیا سیم زله سعودي له نسم کلایمم نو يم. زما کامه ک 8 تاریخ ایکسپایر.
په سعودي عرب کې شاوخوا 25 لکه پاکستانیان کار کوي. د نړۍ په زیاتره هیوادونو کې قانون داوي چې که یو څوک کاري ویزه ولري نو هر وخت کولای سي چې په رخصتیو کور ته ولاړ سي. خو په ریاض کې اوسیدونکي مزمل شاوای چې د سعودي عرب قانون مختلف دی.
چې زمنګ د سعودي عرب څخه چې وزي دا غسی لکه د نورو ملکونو قانون نه دی چې مطلب د دعوتون د فارم یو ویزه لګي هغه ته د ایگزټ ری انټری مطلب د وطن او بیا د راتلنو د اجازه نامه وای. داغی مختلف خپل پیریډی داغه پیریډ خپل فیس چې مکیږي حکومت ته او هغه چې دی په حکومت په اجازه سره د تازه اوس نو چې کم خلک په هغه اگزیټرینټ تللی دی او برته نسیره داغی ویزا خوم خراب شي داغه پیریډ سره خو داغی سره سره بیا درې کال ته په دامل پندیس کې ولې په ولګي نو لوی تاوان دغه دی بهر الله دی وکړي چې دا ډیر وژن نه یو دی وسلن وخت لپاره یو په خیر باندې حل راوځي
کله چې د 2020 کال د مارچ په میاشت کې سعودي عرب د کورونا وایرس د مخنیوي په لړ کې پر پاکستانیانو سفر بندیزونه ولګول نو هغه مهال چې کم خلک پاکستان ته تللی ول په هغو کې د یو شمېر کسانو کاري ویزې ختمې شوي وې په دوی کې د ډیر اسماعیل خان عابد علي شاه هم چې له تیرو اوو کلونو راهیسې په سعودي عرب کې کار کوي خو چې کله درې کال وروسته په رخصتۍ کور ته ستون شو نو همدا مهال سفر بندیزونه ولګېدل نوموړي د فروری په 4 نیټه مشالې دی ټول چې د مارچ پر 28 نیټه به بیرته سعودي عرب ته ستنېدلې خو د سفر بندیزونو له کبله ویزا ختمه شوه او اوس له شاوخوا یو کال راهیسې هڅه کوي چې له کمپنۍ بله ویزا ترلاسه کړي خو بریالی شوی نه دی
یو کالو شو نو بس انتظار انتظار اپنے سے ریسپانس نہ کئی جواب نہ کئی یو کالو شو نو تنخواہ گانے نشتا روزگار نشتا نو مالی حالت کو خراب دے تو پرابلم دے بس کلونا ملونا پرے ہو فیسونا میسونا ویلا کم راوڑو بتا جا کم سیونگ وامو لاڑو ختم شو کنا یو کال کے 15-20 lakh نقصان شو زما خدا دا جو شو کنا جزا حالت وی خپل دے باندے خپل ڈپٹی تے تلے وینو زما با تنخواہ چالو اور میاشت لاکھ یو لاکھ 20,000 روپے ما گٹلے کپڑے سر زما حساب پاتے دے ولا کا تلا کا روپے
د عابد علی شاه پشان د شمالي وزیرستان شیر منور هم د سفری بندیزونو لواجه کاری ویزه ختم سوي خودی په دې لحاظ خوشبخت دی چې سعودي کمپنی بل کاری ویزه ورولې شله البته بدبختی داس وای چې دی به د فروری پر 9 بیرته سعودي عرب ته تلی چې ور بیا سفری بندیزونه ولګیدل
غلای په چټی راغلای و د کورونا نه مخکې کورونا نه مخکې راغلای وکاله مې پورا شو اوس دا مخکې 1 تاریخ باندې مې پلیټ وو کورونا نه ولګه دا 7 دن 8 دن وا دا دا وس پهلا نو دا مخکې بل پهلا جدا تیر پهلا نو پدغه ټیم سره لګولی او کورونا 7 دن 8 دن وا پښه مو خروج ختم شو اوس بیا خروج در لګلای دی دا 8 تاریخ باندې مې پلیټ وو اوس بیا کورونا ولګه دا اوس مې دنه 9 تاریخ باندې لګا ټیکټ دے ما نه جانه ټیکټ ودا ټیکټ مې دنه اسپایر کیږي دا یو نو خرڅه په مخ پلا راغله او بل ولګه دنه کال مې پورا شو سره برابرۍ نه راځي
د سعودي عرب پر پاکستان د سفری بندیزونو تازه اقدام هغه خلک هم اغیزمن کړي چې د اول ځل لپاره د سعودي عرب کاری ویزې ترلاسه کړي دي په دوی کې د لورلای عبدالوهاب هم دی چې د فروری پر 8 نیټه د سعودي عرب ټیکټ اخیستی نوموړي د فروری په 4 مشال لیډو ټول چې اندیشمن دی چې سفری بندیزونه ویزا ور خرابه نکړي
وزه روانم تر اوسه پورې د ټیکټان ډیر ګران ومال د ټیکټان مکه لږ ارزان شي زبر ټیکټ وکم ټیکټان ډیر ګران شپږ 93,000 روپۍ وځ ما ټیکټ ته وکی ک پته وست هغه باندې سول پروازونه باندې سول جازونه باندې سول زه غریب سړی ما کچیر زما په دې ویزا باندې ډیر خرچا راغلی کچیر زلاړه منه زما دا ویزا د لاس زی په ما باندې د مصرف چې زی د مصرف توانم په مارا چې ټیکټ خو باسې تللی په لاس سوبرزو کې زه زلاړم لاړم کنه زما ویزا ختمه
کله چې د سعودي عرب حکومت د فروری پر 3 نیټه پر پاکستان او نور هیوادونو سفری بندیزونه اعلان کړل نو په سعودي عرب کې مشت هغه پاکستانیانو هم رخصتي او ټیکټونه وځندول چې پاکستان ته د تلو پلان درلود د سوات مزمل شاه او داور شاه پلان درلود چې د فروری پر 8 نیټه پاکستان ته ولاړ شي خو د داور شاه په خبره دوی خپل پلان وځندولې
خروج هم لګولې او ټیکټ مې هم چوم کې کړل سفری په باندې نه مخکې مې کړو خو تاسو ته هم فتدا او حالات هم د سیدی اجازه نه راکې چې یاره دغه یاره خو زموږ سره ده چې مخکې هم د سډیر مرګری تللی دی او هغه د هغې د وجې نه ډیر متاثره شوی دی چې چونکه بیا هغه پلیټونه بنو په دغه حواله لکه موږ ته دغه خطره هم ډیره مخې ته کېدل نو د دې وجې نه موږ خپل هغه تله چې کوم دی هغه کینسل کړو
سعودي عرب یوازې د پاکستاني پرورتک بندیز لګولې خو کچوک له سعودي وتل غواړي نو اجازه لري چې ولاړ شي د پاکستان هوایي شرکت پی ای د بندیز تر اعلان وروسته د فروری پر 3 نیټه ول چې دوی به اوسم له سعودي عرب پاکستان ته خپل الوتنی جاری وساتي. په عربو هیوادونو کې سعودي عرب هغه هیواد دی چې پکې د کورونا وایرس پیښې زیاتې دي. په دې هیواد کې د فروری پر درېمه نیټه د کورونا وایرس 301 پیښې ثبت شوي چې دا د تیرې میاشتې په مقابل کې څلور چنده زیاتې وي. د جان هاپکنز پوهنتون له مخې د فروری تر څلورمه پورې په سعودي عرب کې کورونا وایرس په مجموعي توګه نږدې 3,09,000 کسان ځپلي او 6,375 اتیا ورزخه مړه شوي دي، خو په دې کې 3,06,000 جوړ شوي هم دي.
درنا پلور
قبائلی
ضلعوں کے د جنکو تعلیمی شرح اغیتا د ورپیخو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لست کوونکو استادانو د سیمې مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو. خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز په کوم 3 بجې او د سې شنبه یا نه پاورز په 3:30 بجو لمشال ریډیو اوریدئ شئ.
تاسو مشال ویډیو اورئ د دیګ خبری غړی اخری رپورت دراورو. د سواد سین څخه لتیرو څو کالو راهسه شګې کانی او باجری راوستي کیږي. ځای خلک او د چاپیریال ساتون کی وای چې دغه ټول عمل ناقانونه دی او د سره د سیمې چاپیریال ته هم لوی زیان رسی. بلخوا ځای چارواکي وای چې په دغه لړ کې اقدامات کړی دي او د زنو کسانو پر ضد یې مقدمه هم درج کړی دي. نور معلومات لمنګوري نیاز احمد خان راکوي.
د سوات لوی سین چې تر کالام نه لنډاکی پورې سلپا سل کیلومتره اوږدوالی لري، پکې د ودانو لپاره ځای خلک چې پکې زیاتره د کرش ماشینانو مالکان شامل دي، کانی باجری او شګې راوباسي. په سوات کې د چاپیریال ساتنې غیر دولتي ټولنې مشر اکبر زیب وای چې دغه عمل به ترتیب ده او د سره نصیب تازه او به متاثر کیږي، بلکې د سیمې خاص سیلګری او فصلونو ته هم لوی زیان روان دي.
کومنګ وګورو هم د 2010 کم سیلاب کې راغله وو، نو هغه ډیر زر منګه خلقو ير کو او بیا هم منګه په دې غلطو پلو حلو زلو باندې دوباره هغه سیلابونو ته دعوت ورکو او د هغه سین هغه نه صرف نقشه بدلو خو خپل چاپیریال کې دی هغه ته هم ډیر غټ نقصان رسو. اگر چې دا نقصان موږ ته د یو څو روپو په ایوس کې ملاویږي، خو موږ دا نینو چې کم زمنګ را روان نسل دی هغه ته موږ څونه غټ نقصان پریدو.
د پیزاګر سین سره نږدې یو اوسیدونکی مشر یحیا خان وای چې دغه سیمه یو څو کاله وړاندې د شینکی ډکوه، اوس د سین په غاړه ودانۍ جوړې شوې او هر شپه ناوخته په تیاره کې په لسګونو ماشینانو په ذریعه د سین څخه کاڼي او باجری راوستل کیږي.
او دی شګو دی باجرو ول دی خو تباو برباد کو او ټوله خوبصورتي ول تباو برباد کو مہی پکې ګوندی نه پاتې کی دا پکې نه کی دا یو سنیو تر تاړې هغه کومل کې څومره مہی ختم کی بیا بل تر تاړې څومره ختم کی دا مہی صرف دا صرف د وګو د غشل او کدي شي زه په هم څومره کم شي د ځمک لاندې راکاږي او دا سنو شم شي څومره د دې د تباہی او بربادي یو دغه روان دی.
د سین په غاړه باجری او شګي جمع کون کې یو تن چنوم نه خای وای چې دا کاروبار سره په زرګونو خلکو روزګار برابر دی. حکومت اوړمای کې دوی ته اجازه ورکړو چې کار روان شو اوس پرې بندیزونه ولګول.
موږ د دې شګي باجرانو کارونه ټوخو غریبوالي د لاسه کوي دا سیم خو چې کال په کال شي دا سیم ډېر کی خو زمونږ په تا یو زره کسان دا بیکاره شو. دا کړه دې پلان واره په دې څنګهټي په روزي نو دا کسان مده کې بیکاره شو، پښ پښینواله بیکاره شو، دا ټول خلک موږ بیکاره شو. نو موږ د حکومت دې خوښ راکې چې موږ د بل کار جوړ کې موږ دا کار نه کوو.
د سواد پسند کې د شګو او باجرې وستو په اړه مو چې کله د ملکن ډیویژن کمشنر زهیر اسلام څخه پوښتنه وکړه نو خاغلی ویل
67 همنه کرش پلانټس ائیډنټیفای کړي
مش پتا موږ د باجرې او شګو وستو پلانټونه په نخښه کړي چې پکې صرف او د قانون مطابق دي د غنور پتا ناقانونه دي په دا کې سو په عدالت کې کار کول حکم راغسته موږ د هغوی په ضد کاروایی شروع کړي د هغو ګاډي شاولې او نور مشینري مو بند کړي د ټولو تحصیلونو انډستری چاپیریال ساتنې او مدنیت محکمو ته چې په دا کار کې اهم کردار ادا کوي د مرستیال کمشنرانو په مشرۍ کې وتلي او کار پرې روان دی
نکل چکی ہیں کام ہو رہا ہے
د سواد پسند کې د ناقانونه کانو شګو او باجرۍ راوستو په عمل ځای اوسیدونکو د چاپیریال ساتنې ټولنو د سیلګرۍ صنعت سره تړلي خلکو او بیا مدني پالانو هم د تشویش اظهار کړي او د حکومت څخه دغه عمل ودرول غوښتنې کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.